سلامونه د شپې نه بجې دي زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاس وایم پیل خبرونه کوو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي هله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کې د مبارکۍ ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپل بشري مرستې کوي د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې خولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د اوسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی د تورخم له لارې او یا کورنۍ د سپین بولدک له لارې اتوشت کورنۍ او له ایران د نیمروز له لارې نڅلوېخ کورنۍ او د هرات د اسلام کلا له لارې دیرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې د نومبر میاشتې له لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندې کړې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اټکل کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي د غیداري د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاور اټکل کړي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې وي د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سخت او ورختونو ورسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شو چې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لواړول او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څناڅه تخریب کړل د فوتبال مینوال ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوتبال جام د کوارټر فاینل سیالي په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیه سره مخ کیږي پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبي وشوه فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې دویاو له جرمني لوبه وګټله
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو
شاغازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کې یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا چې د ولس ترمنځ بد د پوراندې نفرت لا زیاتیږي
د کابل لبی برقي به مام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتن کړي
او ډیره ګرمه شوې ده سانکي بيبرقي هم ډیره شوې ده وکړه چې ګرمي ډیره وینو سانکي بيبرقي شنو موږ نس کولای چې پکینه استفاده وکړو یخچالونه ګلبي
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغې ډلې حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکۍ ورکړي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په کندهار کې د ګزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درې تر رسیدي هم مهاله د پولیو د لمنځولو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وای په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبت پیښې څلورو ته ورسېدي چې درې تایید شوي او یو پیښه لا تایید شوې نه ده خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي د امریکا غږم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر دی وروختي روسیې سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې 3 اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې یې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالی نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالی کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذر مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 2000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان، ټلیفون مو واخیسته. په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښون کې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر 9 ته رسېدلی دی او په دې 9 پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو 2.5 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېر زیاته وي، ځکه کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمې پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلې دي؟ د پولیو پیښې
کمپاینونه په افغانستان کې تطبیقیږي، په دې کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز دی، نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبره چې زه باید وکړم هغه دا ده چې په دې سیمو کې چې کله دوی کمپاینونه تطبیقوي بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ به هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر مندې پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر سیمه مراکزو پورې یوسي. خو التا د کمپاین د هک کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عامه پوهاوی ستونزه هم سال تسکم د عامه پوهاوی پروګرامونو تطبیقي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزه هلته تر اوسه پورې موجود دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی سوی.
بلې مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایسته له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هیواد دی چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تیرو څو کلونو کې له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي، هغه به وایرس به ورسره یو دلې چیر وایرس دوی را انتقال کړي، دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې رانه پیښې چې رامنځته شوي دي، په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د محقق خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی، او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داسې شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې، او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشی پروګرام ته بخیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرایۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او لاغه وخت چې په افغانستان کې د روښانګرایۍ بنسټ خود شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطی ډلو په وړاندې شدید خبرګون خودل دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پادشاه خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرایي بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص یو د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، او د روښانګرا ملي مشاهیر سره ستونزې لري، او دا دوی د فکر خلاف خلق دی. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوي ده، دا د افغاني ټولنې د افغاني فرهنګ او پلوه کې د افغانستان هغه ملي مشاهیر ته سپکاوي ده، او همدارز د ملت لارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیالم د دغه کار ننګه کړی ده، او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز کې پام کړی یو وخت په کندهار کې ویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوی بدی وی، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او هلته چې یوویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده، یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کېدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان د اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولې شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه خپل محبوب. د هلارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول، فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بغرزول شي، که سم چې هغه به ممکن د دوی پارځ نه پوهیږي، او هغه کسان چې دیکته کوي دغوی کار بوي؟
ګوري، لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، کسان دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس تر شکنجه لاندې نیولې دي. یعنی دا دی گواهی ورکی چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول گواخون کړي. د عام ولس یعنی عام ځان ډیر روخانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطی حاکمې ډلې لا افراطی شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عام ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خې خبرګون خې، عامه غمره به دراتون کې لپاره ګټوي. او کچې ته عام ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتونو ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبرې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. وکله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نسکوالی چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. موږ که دی ورځ یو دوه ساعته برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس موږ ته لکه پیران غوندې ګرځېدلی. موږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کوي، اوس برق موږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس 5 بجې 5:30 بجې 4 بجې برق ځي، بیا نو 4 بجې 6 بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده 8 ساعته 12 ساعته 14 ساعته برق ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایطو فیلان خو برق تمام نیاد
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار 5 بجو بندیږي، د ورځې په 12 بجو راځي، تر 2 بجو وي، بیا د شپې په 8 بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمل وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشری د دویم پړاو ټاکنو غټونکو مسعود پزشکیان ویلي هر چاته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. زینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله خولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې وادونو لغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو وادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې سره په ګډه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 43.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,810,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیر جمعې یعنې د ټاکنو د لومړی پړاو پر تله زیات شمیر دی. د تیر جمعې په ټاکونو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40 سلنه خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کاله تر 2006 میلادي کاله پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیرن کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لخپلې کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی ستوي ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزون نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپله منځپتلې په خو په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوښي او کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکي سلوري اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړی دا خلک په دیګونه کې جوړی او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي او د شودي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی بیا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا خیر ورکړي. قیمت مو هغه په یو غوا دغه باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 4000 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو نه پاغه وخت کې دو ټول خپل اوزار د دې لوخو نه جوړول د کفر زمانه کې دغه پاغه وخت کې چې د یو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغه تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغونی اثر هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالي او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون تر تل رو اشکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځنې وخت زمون روغتي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نور ولایتونو ته انتقالوي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 150,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 160,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بستریز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپل ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکو صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دوپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه ده دغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ، د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 50 بستریز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دی نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسونل مرزا پاسي او دته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نه پوز زخت ډیر نه پوز دا سره دی ولسوالۍ نه د نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین مرزي د خانابات د ولسوالۍ سره مرز لرو هغه مرزي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅې کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه ته چند نفر ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزی کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 160,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 80 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي تیره ولار سه 15000 د شو ز پر ایت بهتره ایت تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز مش د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمن غږ مو اوریدا چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزج د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دې وشي باید فشار پر راول شي او کني کې نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خزج د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورزی وران دی په رسمی مکتوب که دولتی دارو تخبر ورکری چه لدی وروست بعدی خزینه کار کون کو معاشونه 15000 افغانی اجرا کیگی یو شمیر افغان میرمنی وایی چه ده حاکم نظام دا لمره زیل ندهی چه ده خزو حقونه تر پولندی کبی لزدکلو او کارس خیمانی کری حاکم شمیر میرمنی چه دان دو تطللی وسی معاشور تا کم کر دوی علت په یو بل دول ده خزو پا کور کین ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوې دی سخته اندېښمنه کړې ده ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به د زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران سوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر نه ولا کدونه کیږي
bale له ځانه راتوه خپل مصارف څه رقم پوره کوي
سما مصارف خو وس داسې دی چې لږ څه ځخ په کار کوم لږ مې ورور ماتره استي کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکا پور وکا د یو څه د بل څه په دې طریقه مخته زومش بیا چې ماش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو
او دا ماش مو درته کم ک
بله و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خود دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي باید ساتر وکي شي باید په کور کې اوسه هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ که هغه د وظیفې د لحاظ که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري د دوی دغه مفکوره ده دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې بشزه بل کار ونه کړي 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګرسري کې د یو کور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واوریده چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپول کچیر دامه بسانه و نه کړل که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژن نس وزو نه نو وز دغه رقم دی ټوله
زه مختنه لري په دسی او وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوال ټولنې څو مختنه لري
ما اول نه غشتنه دا د چدی دی اول د شذ حقوق وکیجنی اول باید دوی د شذ پر حقوق باندې څېړنه وکي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي دا سن نس کولای چې تیر ولار سي هس اله نو 15000 د شذ لپاره آیت بهتر آیت دی دا خو بهتر آیت نه دی تخپل کور ته 15000 وډای سي دا وس چې تاب افغانستان تراله افغانستان دی ونیوي تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوست دي دلته په ټول باندې د حج وکړي د لېچه یوازې موږ د کور د برق بیل یو لزر افغاني راغلی و موږ برق نه درلودې پغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یو لزر افغاني چارجز راوستل ماش هم 15000 نو ماش 15000 سه یو لزر دیواز د برق بیل دی دار کم دی او به دي خراب دي زیاتره برمې نست خلک او به مرانی سي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنیو نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي به خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه برابر کړي احمد الله احمدی په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مثلا حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه نکې سي په همدغه مرماش باندې کار وکي ځکه 15000 باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نکېږي نو په دې سره وسنی مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې د اداراتو کې کار وکي د دې هدف زموږ فکر سره مده ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاو خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه برابر ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس لکار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش مورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنگ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي خځې سدي په کورنوي کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنوي کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دی لبیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي خو بیا ولی وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولی هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولی
کوانځي بندیږي د فانتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ور باندې تنګ کیږي. لوی خوا څخه خو خبره ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کار محرومیږي، او کله چې یو نسل له کار محروم سو له تعلیم محروم سو نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر بدا بي چې له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي. لږ څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کوم چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمیر خځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 5000 کړ. له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي ډېرې توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي را به معاش لرلو کوي نه لرلو کوي را به کار کولو کوي نه کولو دوی کولو شي د ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه. نو ډیرو خزو په کسبي شکل هم کار کولو دی باندې کار کولو سو تاسو فنه اوس نشي کوله، لکه ځینې خزو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزو شاید نور دغه سي کسب لروجی د باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول د باندې وستل چې هغه اوس بهخه بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شي ودی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثر خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مثلاً دود خپل کورونه ورته رغاړې دي، دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي. متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې د دین په لحاظ وګورو ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار د پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه د پاره وي د ښځو پاره به اوسېږي، خزل اولادی رخصتی گان اضافه دینار نه ول لري زکه دغه امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي توانمند دي شي او دې پوښښ څنګه کارو کی او څنګه مسله خپل کارونه خمخته وي سي دوی باید تربیه شي نو کله دغه ټول شان په نظر کې ونه ول شي په ځغه خزان کول شي دغه دینار نه غونډه د ټولنې په پیشرفت کې په توسعې کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د من کم ده نو نظر خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زور به ټول فشار ټول راځي په خوځ باندې تا خو ما لپاره بخي جالبه پدې چې اوس خو کسر د بودیجی دی خو زه په دې خفکیږم په نارینه هم خفکیږم ځکه هغه تم کور نور درغاړي دي خو په نارینه راځي او نو خو به د خوځم راشي او دا کې واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ په انځر ماشور کوزه که چې من کسر د بودیجی لرو یا موږ بودیجی کې مشکلات لرو او نارینه د پوره ماشونه ورکوي د اخترته او پیر دی او یعنی دا خلک چې باندې چې غوي تاسو وزت باندې چې اپارټاید جنسيتي ده خو به رښتیا خبره ده خو د اندغز نه معلومیږي چې رښتیا ده نو
bale دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټي ووس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریخي دي اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کېنولې دي دا لک شمیر چې کار کوي دوی ماشونه ورته کم کړل که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبري کړی خو ځای لري چې بیا مو وایو
مشکل نہ حل کی گئی اولاد میں پات کی گئی کور میں پات کی گئی اور نور مشکلات میں زغام ہوا اگر میں اقتصاد پر مسر حکومت نہیں شکا والے مجبورت نہیں اور مجھے لاش میں وظیفے لاش ہوا پنجر پہ بند سارا تربازی گرا تربا خامہ کار کم چبر تاغذر اور بچی پھر چالو مونش فز بیا کا پرګد ونه شاید یې یاد ومدا اوسېږي چې دومره فشار په دور اوسې د خپل مجبور شي چې کار نه پېږي په همدا خاطر باندې اکثر خلک د موږ اوس په هیڅ تکلیفونه اخته شوی دي ځکه د یو خانه د نظام فشار ده په بل د بل خانه د کور فشار ده په بل خانه اقتصادي مشکلاتي چې د ټول مشکلات زیږنده دغه اقتصادي ستونزې دي نو خزه ولنداره چې بس سګمو تر اغلی دي دوه نظام
په دغه سیاو وضعیت کې میرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لار نه سي کېدلی په دغه سیاو وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان میرمنو ته یې وایي
د منګه په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یو لار همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یو لار همدا ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لار دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لار دا ده چې قلم واخلي به دې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نش راوولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دوو باندې ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوو باندې که ووایي تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام تحقیق نه راکړي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه میرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان تعلیمونه کړی دی هغه چې باندې اوسېږي هغه چې لاسرسی لري هغه چې باندې راوډو هغه به د شته مثلا د خپل د ژوند دی او اکثره برخه باید دغه فعالیتونه وګرځوي چې د خپل لپاره باید مبارزه وکړي او د دوه حق باید واخلي او د دوه حق باید چیرته ورسوي
bale په افغانستان کې خځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو دوی غږ نه اوري چې نه اوري نور نړۍ دوی شاته کړی دي نړیوال ټولنې دوی شاته کړی دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدی نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شو د افغانستان او د هغه چیرته او هغه کله په دوه کې دوه سره معاملې کول د شابت په بل له پاغه وخت ورته ویلې چې مثلا د خپل حق د خپل تعلیم د خپل کار د دوی حق لکه څنګه چې نه حق لري
په افغانستان کې دا تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغسته وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي. یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه، سبا دا حق ته روانه، نن دا بندیز وي وځکه، سبا دا بندیز وي وځکه، هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قد نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي او دغسې فرمانونه صادروي او د افغانستان ښځې پرې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي، باید دو ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخر تجربه کوي. نو خدای به راباندې د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپلو تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کېږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه هم بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو د ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دا هم پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/pana او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradiomundalishai. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.